د مینه پیغام. السلام علیکم زما خوږو ملګرو، زما په خیال مونږ ټول دا غواړو چې د خدای پاک په پټو رازونو یعنی د الله تعالی په نازل کړی شوی کلام باندې پوه شو.
خو دې لپاره پکار دی چې څوک استاد یا عالم زمونږ مرسته وکړي. دا کار مونږ په خپله څنګه کولی شو؟ مونږ خو دومره تعلیم یافته نه یو.
ها، ستاسو خیال دی چې ټول نبیان یا اولیا تعلیم یافته اوسه چې هغه د خدای پاک په رازونو باندې پوه شوي؟
خدای پاک په خپل د غوی مدد کولو، ولی خدای پاک اوس زمون مدد نشي کولی. سو هغه مونږ سره مینه نه کوي. سو
هغه ننم زمون مدد کوي، خو که مونږ تینه مدد غواړو نو هم د دې خبرو په بنیاد باندې ګران ملګرو مستاسو د پاره د پروګرامونو یو سلسله شروع کړی دا چې نوم یې
د خدای کلام. زما ملګرو، د دې پروګرامونو د پاره مونږ د مخکینه هیڅ تیاری نه کوو، بلکې مونږ نیخ په نیغه د خدای پاک د کلام نه تلاوت کوو او د خدای پاک په مدد سره په دې باندې خبرې اترې کوو.
نو موږ غواړو چې تاسو هم په خپل کور کې یا خپل ملګرو سره د خدای په کلام پوهېدلو لپاره داسې یو ځای کښېنئ او مطالعه وکړئ.
زما ملګرو، راځئ چې په شریکه باندې دا ښکلی پروګرام واورو. سبا ګل خور مبارک شه، غوا دې واغشته؟
نه شبانی خور، تا ته خو ما ویلیو چې زه به غوا اخلم، خو تا ته پته ده یو کار شو.
ولی خیر خو دی کنه، څه چلو شو؟
تا گلزار تر خو پیژنې کنه، امون کره چې ډېره زی راځي.
آها واو، استاسو گاونډی؟
آو، ما هغې سره پیسې ایښې وې. ما ورته ترور دا پیسې ځان سره کېده، ما نه په کور کې لګي. نو یم بیا چې کله مونږ غوا راولو نو دا پیسې به زه تا نه اخلم. نو چې زه ورکره پرون لاړم نو ما هغې نه پیسې وغوښتې، او هغې ما ته ووي چې خفه کېږم، آ پیسې خو ما لګولي دي، خو زه به ډېر زر دا پیسې پیدا کړم او تاله به درکړم. نو په دې خبره باندې زما دومره خفه دی، او خاوندم ما ته ډېر شور وکړو. تا ته وي چې تا پیسې هغې له ولې ورکولې؟
اوهو، دا خو واقعي چې ډېره د افسوس خبره ده چې تا هغې سره د امانت په تور باندې پیسې کېښودې او هغې هغه پیسې ولګولې. داسې کول نه دي پکار، دا ډېره غلطه خبره ده. او خیر دی سبا ګل خورې، خفه کېږم، که په لس 7000 روپۍ دی کار کېږي نو زه به ستاسو مدد وکړم.
هوا کې کلم چې مونږ چاله سامانت ورکو او داسې وکړي نو زړه م ډېر زیات خفه شي.
شبانې خورې، ما له خو چې کلم چا سره کړي دي نو ما ولا واپس هماغه وخت ورکړي دي کله چې رانه غواړي. خو پته نشته چې ګلزار ترور ولې ما سره داسې وکړه. سلیم خان رورا، ستا ډیره مهربانی، هیڅ خبره نه ده. خیر دی چې کله هغه پیسې راکړي نو مونږ به یو څو ورځې پس بیا غوا والو.
سبا ګل خیر دی، خفه کېږم، ګلزار ترور داسې نه ده، دا غیبه هم څه مجبوري وه، نو ځکه دا پیسې لګولې دي. زما یقین دی چې هغه به تاله زر دا پیسې درکړي.
شبانې خورې، زه خو په دې باندې خفه یم، که چېرې د هغې پیسې په کار وې نو ما ته به ویلي وو، نو ما به ول ورکړې وي. خو زما خاوند هلته د غوا خبر وکړه او دلته دې زما پیسې ولګولې، نو زما خاوند دې په بل ځای کې ملامت کو.
زه خیر دی، خفه کېږم، خدای به خیر کړي.
مونږ له هیڅ کلم داسې کول نه دي پکار. مونږ له دا نه دي پکار چې کلم د چا په امانت کې خیانت وکړو. که چېرې زمونږ پیسو ته ضرورت وي نو پکار دی چې مونږه د هغه کس نه تپوس وکړو. که چېرې د هغه اجازت وي او هغه غواړي چې زمونږ سره مدد وکړي نو بیا ټیک ده. ګینې چې څوک هم مونږ له سره امانت راکړي نو هم هغه شان مونږ دغه کې خودل پکار دي، ځکه چې په دې باندې خدای پاکم خفه کیږي. خدای پاکم دا نه غواړي چې مونږ دې د چا حق وخرو یا د چا په امانت کې خیانت وکړو. نو زما خویندو، راځئ چې اوس مونږ خپل نننۍ عبادت شروع کړو. نن به مونږه د متی د انجیل شریف نه د 12 باب 22 نه تر 22 آیاته پورې آیاتونه لولو. خو د تلاوت کولو نه مخکې زه غواړم چې مونږ د خدای پاک شکرګزاري وکړو او د شکرګزارۍ سره خپل عبادت شروع کړو. نو داسې څه خبرې شته چې هغې دپاره مونږ په خپل ژوند کې د خدای پاک شکرګزار یو؟
زه خو دې دپاره د خدای پاک شکر کوم چې خدای پاک مونږ له دا ښکلی کلام راکړی دی، او هره ورځ کله چې زه دې کلام ته ناست یم او په دې کلام باندې سوچ کوم نو زه د خدای پاک ډېر زیات شکر کوم.
او زه د خپل ملګری زوی د پاره شکر گزار یم چې بیګای هغه د اسپیټال نه کور ته راوستو او د خدای پاک شکر دی اوس هغه روغ جوړ دی.
او بل خبره ده چې یو څو ورځې مخکې زما ترور د سترګې اپریشن کړو. مخکې د هغې نظر نه لګېده، ډیر کمزور و، هر وخت به چشمې چولې وي، خو چې کله ول اپریشن وکړ نو د خدای پاک شکر دی چې اپریشن کامیاب شو او اوس هغه ښه ده او د هغې نظر هم دې سره ټیک شو. نو زه دې خبرې د پاره د خدای پاک شکر کوم. نو راځئ چې د دې ټولو خبرو د پاره شکر گزاری وکړو.
اے مالک خدایا، زه ستا شکر کوم دی نن ورځ د پاره، د خپل وروڼو خویندو د پاره او د ښکلي کلام د پاره. مالک خدایا، زه ستا ډیر شکر کوم. اے مالک خدایا، زه د ملګري د زوی د پاره ستا ډیر شکر کوم چې هغه تا خپل کور ته راوستو مالک خدایا، او د هغه ټول زخمونه ښه شوه. اے مالک خدایا، زه دې د پاره ستا شکر کوم. اے مالک خدایا، څنګه چې زموږ د سلیم خان ورور وي داغه د ترور د سترګې اپریشن شو مالک خدایا، او هغه تا کامیاب کو، موږ دې د پاره ستا ډیر شکر کوو مالک خدایا. اے مالک خدایا، ته زموږ په ژوند کې ډیر کارونه کې، او هغه ټول کارونه زموږ د فائدې د پاره مالک خدایا، او زموږ د خوشحالۍ د پاره دې د پاره ستا شکر کوو مالک خدایا. تا موږ له ډیر برکتونه راکړي دي مالک خدایا، او ته موږ سره ډیره مینه کې، د ستا دې بشان مینه د پاره ستا ډیر شکر کوو مالک. اے مالک خدایا، ستا کلام د پاره ستا شکر کوم چې تا دارا لیږلې دي، او د دې نمونږ ته برکتونه راکې مالک خدایا، او د دې په وجه باندې مونږ سیده لار پیژنو، نو دې د پاره ستا ډیر شکر کوم. اے مالک خدایا، دا ټول د واز ستا په پاک نوم کې غواړم. آمین
آمین
آمین. ډیره مهرباني سبا ګل خورې، راځئ چې اوس موږ د کلام مقدس نه تلاوت وکړو او دا خبره په غور سره وورو. زه د متی د انجیل دولسم باب دویشتم نه تر دوه دیرشم آیته پورې لولم، تاسو خبره په غور سره دا ووري. بیا هغه ورله یو ړوند ګونګ سړی راوسته چې پیره پې ناستو. عیسی هغه جوړ کړ، جبای ګویا شو او په سترګو بینا شو. لیدونکي خلک ټول حق حیران شو، او دا خبره خوره شوه چې آیا دا د داود زوی نه دی څه؟ خو کله چې فریسیانو دا واورېدل نو هغوی وویل چې دا سړی د پیریانو د سردار بغلزبول په مدد پیریان شړي. عیسی د دوی په نیتونو خبرو، نو ځکه یې هغوی ته وویل هره بادشاهي چې په خپلو کې وویشل شي هغه ویجاړیږي، او یو خار یا کور هم څوک چې په خپلو کې برخلاف وي پاتې کېدی نه شي. کچر شیطان شیطان شړي، نو بیا خو شیطان په خپل رضان خلاف شو، نو بیا د شیطان بادشاهي څنګه پاتې کېدی شي؟ او کچر زه پیریان د بغلزبول په مدد شړم، نو ستاسو خپل مریدانې په کومه ذریعه شړي؟ نو هغوی به په خپل ستاسو منصفان شي. او که زه دا پیریان د خدای په مدد شړم، نو د خدای بادشاهي په تاسو راغلې ده. بیا سرنګ یو سړی د یو زورور سړی په کور ورختې شي او د هغه اسباب تالا کول شي، تر څو چې زورور سړی اول هغه تړلې نی د هغه کور نشي لوټلې. څوک چې ما سره نه دی هغه زما برخلاف دی، څوک چې زما سره نه راغونډی هغه خورئ. نو زه تاسو ته داویم چې یو ګنا او یو کفر داسې نشته چې د بنی آدمو بخلې نشي، خو هغه کفر چې د روح القدس خلاف لګول شوی به ماپ نشي. هر څوک چې د ابن آدم خلاف سوای هغه به ماپ کړی شي، او هر هغه څوک چې د روح القدس برخلاف خبرې کوي هغه به ورته ماف نشي، نه په دې جهان کې او نه په بل کې. آمین. مون خو دا کیسه واورېده او دا ډېره ښکلې کیسه وه. زما امید دی چې مونږ ته به دا کیسه یادی، خو په دې باندې نور هم خ طریقې سره پویدلو د پاره اوس په مونږ دا کیسه یو ځل بیا وورو چې دا مونږ ته یاد پاتې شي او په دې باندې پوه شو.
زه به دا کیسه وکم. عیسی علیه السلام چې کله دغلته کې ناستو، نو د عیسی خواته یو ګونګا اوړون سړی راوستو. کله چې عیسی علیه السلام هغه وکتو نو هغه پوه شو چې په د باندې پیرې ناسته. نو عیسی علیه السلام دا هغه نه پیرې اوشړلو. نو هغه سمدستي خبرې شروع کړي او بینا شو. نو بیا چې کم سړی دغلته کې موجود و نو هغه عیسی مسیح پسې خبرې شروع کړي او وی چې دی د شیطان په ذریعه باندې د خلکو نه پیریانو باسي. نو بیا عیسی علیه السلام په دې خبره باندې خپه شو او ورته ووي چې زه د شیطان په ذریعه باندې پیریانو باسم، نو بیا تاسو یې د څه په ذریعه باندې لرې کوئ؟ بیا ورته عیسی علیه السلام ووي چې ګورئ، که چېرې زه د شیطان ملګری وې نو ما به بیا شیطانان څنګه لرې کول او ما به شیطانان څنګه خپل دشمنان جوړول؟ بیا عیسی علیه السلام دلته یو بله خبره موکا، وایي څوک چې ما سره نه دی نو هغه زما خلاف دی. یو ګناه هم داسې نشته چې هغه به خلی کیږي نه، خو څوک چې روح القدس پسې کفر ووری نو هغه به هیڅکله معاف نه شي. هغه به په دې جهان کې سزا مومي او په هغه جهان کې.
ډیر ښه، راځئ چې وګورو چې په دې کیسه کې د سبا ګل نه کمې کمې خبرې پاتې شوې.
یو خبره خو تینه پکې دا پاتې شوه چې وایي عیسی د هغې په نیتونو باندې پوه شو، نو هغه ورته دا مثال ورکو چې یو بادشاهیم چې په خپلو کې ویشلی شي هغه نه پاتې کیږي، هغه ویجاړیږي. او عیسی ورته یو بل مثال دام ورکو و چې یو شیطان بل شیطان شړي نو هغه څنګه د خپل ځان خلاف کیدی شي؟ وایي هغوی به په خپله ستاسو منصفان شي. نو وایي که چېرې زه دا د خدای په مدد سره شړمه نو بیا تاسو پوه شئ چې د خدای بادشاهي راغلې ده.
بېشکه د دې نه علاوه د کیسه په شروع کې چې کله عیسی علیه السلام د هغه سړي نه پیرې پاسو، نو فریسیانو د هغه خلاف خبرې شروع کړې او ویې ویل چې ولې دا د داود زوی نه دی څه. نو عیسی علیه السلام د هغې په نیتونو باندې پوه شو، نو هغه ورته دا مثالونه ورکړل د کومو چې سبا ګل خور ذکر وکړه چې شیطان څنګه د خپل ځان خلاف کیدی شي. نو عیسی علیه السلام ورته ووی چې که چېرې زه د بولیس بول په مدد سره پیریان وباسم، نو ستاسو مریدانې د چا په مدد سره شړي؟ او که چېرې زه د خدای په مدد سره پیریان وباسم، نو بیا تاسو پوه شئ چې د خدای پاک بادشاهي راغلې ده. د دې نه علاوه عیسی علیه السلام ورته ووی چې هر هغه څوک چې ما سره نه دی نو هغه زما برخلاف دی، او څوک چې ما سره نه راغونډی نو هغه خورئ. د بنی آدم یو ګناه هم داسې نشته چې هغه به او نه بخلې شي. هر هغه څوک چې د ابن آدم خلاف ګناه کوي نو هغه به او بخلې شي، خو څوک چې د روح القدس خلاف څه ووی نو هغه به هیڅ کلم او نه بخلې شي، نه په دې جهان کې او نه په راتلونکي جهان کې. ښه، مونږ خدا کیسه واورېده، زما یقین دی چې اوس په دا مونږ ته یادی. نو راځئ چې وګورو چې د دې کیسې نه خدای پاک مونږ ته د خپل ذات په باره کې د څه ښودنه کوي. داسې کمې خبرې دي چې هغه مونږ د دې کیسې نه ازده کولی شو.
خدای پاک مونږ ته په دې کلام کې په واضح طور باندې وایي چې څوک هم د روح القدس خلاف څه ګناه وکړي نو هغه به وایي نه په دې جهان کې وبخلې شي او نه په راتلونکي جهان کې. نو خدای پاک خفه کیږي، هغه وایي چې تاسو زما خلاف ګناه مه کوئ، زما خلاف څه مه وایئ. نو موږ له پکار دی چې موږ د خدای پاک خلاف هیڅ داسې ګناه ونه کړو چې په کومه باندې خدای پاک خفه کیږي.
خدای پاک چې کله دې دنیا ته عیسی علیه السلام رالیږلو نو هغه دا اعلان وکړو چې د خدای پاک بادشاهي راغلې ده، ځکه چې عیسی علیه السلام هر هغه کار وکړو کوم به چې خدای پاک کولو. نو خدای پاک زموږ دپاره یو لاره جوړه کړه او موږ یې د ګناهونو نه بچ کړو او زموږ ټول ګناهونه یې وبخل. نو بیا موږ له پکار دی چې موږ په خدای پاک او په عیسی مسیح باندې داسې ایمان راوړو چې په هغې کې هیڅ شک نه وي.
او بله خبره دام ده، که چېرې موږ دې کلام ته وګورو نو موږ همیشه په دې کې د خدای پاک رحم، مینه او فضل کتلی دی، ځکه چې موږ هر ځای کې ګورو خدای پاک معجزې کوي او د هغې په بدل کې انسانان د هغه سره ظلم زیاتی کوي، بیا هم د هغه نه لرې کیږي. خو خدای پاک وایي چې نه زه تاسو سره مینه کوم، زه تاسو له سترګې در کومه، زه ستاسو خوله ګویا کوم، چې تاسو په دې خوله باندې زما خبرې وکړئ، زما کلام ووایئ او ما سره وفادار پاتې شئ.
او بله خبره دا چې په دې کیسې کې موږ واورېدو چې عیسی مسیح د یو زورور سړي مثال ورکو. نو که چېرې شیطان په موږ باندې حملې کوي او هغه موږ را کابو کوي او په موږ باندې غلط کارونه کوي، نو موږ له پکار دی چې د خدای پاک د کلام په وسیله باندې دا هغه مقابله وکړو. که چېرې شیطان ډیرم طاقتور شي خو هغه د خدای پاک نه طاقتور نه دی، او کلم چې د خدای پاک کلام مونږ سره نو بیا هیڅ کلم مونږ کمزور کېدی نشو.
د دې نه علاوه که چېرې مونږ په دې کیسه کې وګورو نو عیسی علیه السلام په هغه وخت کې ډیرې معجزې وکړې. مونږ چې کلم عبادت لره یوځای کیږو نو مونږ اکثر د عیسی علیه السلام د معجزو په باره کې اورو، خو هغه خلکو به هغه نه قبلو. هغې به ورپسې ډېرې بدې بدې خبرې کولې او ویل به چې دا خو د ابلیس مرګری دی، نو مونږ لا داسې کول نه دي په کار، ځکه چې عیسی علیه السلام کومې معجزې کولې نو داسې معجزې هیڅوک هم نشي کولی. نو دغه شان په نننۍ کیسه کې چې مونږ واورېدل چې کله عیسی علیه السلام یو ړوند سړی بینا کړ او د هغه ژبه ګویا کړه، نو هغه خلکو ووی چې دا خو د داود زوی دی، دا خو یو عام انسان دی، دی څنګه داسې لوی معجزې کوي. هغې هیڅکله هم دا سوچ نه کو چې دا د خدای نه راغلی دی او خدای پاک دله پوره اختیار او طاقت ورکړی دی. هغې دی یو عام انسان ګڼه او ویل چې دا خو د داود زوی دی. نو بیا یې په عیسی علیه السلام دا الزام لګو چې دی د بغلزبول په مدد سره، یعنی د ابلیس په مدد سره پیریان شړي. نو عیسی علیه السلام هغې له ډېر ښه جواب ورکړ. هغه ورته ووی چې شیطان څنګه د شیطان خلاف کېدی شي، هغه څنګه د خپل ځان بر خلاف ودرېدی شي، او که چېرې زه د بغلزبول په مدد سره پیریان وباسم نو بیا تاسو یې د چا په مدد سره وباسئ. نو په دې خبره باندې هغې چپ پاتې شو. عیسی علیه السلام ورته بیا دا هم ووی که چېرې زه د خدای په مدد سره پیریان وباسم نو بیا پوه شئ چې د خدای پاک بادشاهي راغلې ده. خو هغوی په دې هیڅکله نه پوهېدل. هغوی دا نه منل او دې اورېدو ته تیار نه وو چې عیسی علیه السلام د خدای نه راغلی دی او هغه دلته کې د خدای پاک بادشاهي قایمول غواړي. هغه غواړي چې خلک د خدای پاک بادشاهۍ ته راولي، خلک د خدای پاک پیروي شروع کړي او د هغه عبادت شروع کړي. نو مونږ لنری په کار چې مونږ خدای پاک په کلام باندې څه قسمه شک وکړو یا داسې څه بدې خبرې وکړو یا د عیسی علیه السلام د معجزو په باره کې داسې قسمه سوچ وکړو چې هغه به یا د ابلیس په مدد سره دا معجزې کولې یا د بل څه طاقت په ذریعه به دا معجزې کولې، نه، مونږ له کلم داسې لویه ګناه کول نری په کار. مونږ له دا ایمان لرل په کار دي چې هغه خدای را لېږلی او هغه به د خدای په مدد سره داسې معجزې کولې. ښه، نو راځئ چې وګورو چې د دې نه علاوه خدای پاک په دې کیسه کې مونږ ته د نورو کومو خبرو ښودنه کول غواړي.
کلم چې عیسی مسیح خلکو له شفا ورکوي، کم چې اغلته کې نور خلک دي کم چې د عیسی مسیح خلاف دي، هغه همیشه دا سوچ کوي چې مونږ به څنګه عیسی مسیح ملامت کړو. هغه دا نشي کته چې عیسی مسیح دمره لوی لوی کارونه کوي. هغه دا سوچ کوي چې عیسی مسیح خو یو معمولی شان انسان دی، نو بیا دی ولې دمره لوی لوی کارونه کوي. اصل کې هغه دا سوچ نه کوي چې هغه څوک دی، هغه څومره لوی هستی ده. کاغی لغون تیم دا سوچ کړی وي چې عیسی مسیح څوک دی او دا چا را لېږلې دی، نو هغه ته به یو نوی جون میلو شوی و. خو هغه عیسی مسیح پسې خبرې کولې او هغه سره به بغض او کینه ساتله. په دې وجه باندې به خدای پاک هغه له څومره لویه سزا ورکوي.
بے شکا دا خبرې بالکل رښتیا دي. مونږ په کلام مقدس کې وینو چې په ډیرو ځایونو کې خلکو په عیسی علیه السلام باندې الزامونه لګول او د هغه د راګیرولو کوشش وکړو، ځکه چې هغه ته نو معلومه چې دا څوک دی. نو زما ملګرو، راځئ چې مونږ د خدای پاک نه دعا وکړو چې هر هغه څوک چا چې لا تر اوسه پورې عیسی علیه السلام نه لري پیژندلې او د خدای پاک د کلام نه لري دي، چې خدای پاک هغه ته خپل ځان څرګند کړي او هغه د خدای پاک کلام وپیژني او خدای پاک وپیژني او هغه له خوا ته راشي او هغه سره د خوشحالۍ نه یو ډک ژوند تیر کړي. نو راځئ چې اوس مونږ خپل عبادت د دعا سره ختم کړو. نو مونږ به د هغه خلکو د پاره دعا کوو چاته چې د خدای پاک په باره کې څه پته نشته او د خدای له کلام نه لري دي. دې نه علاوه مونږ به د خبرو د پاره هم دعا کوو چې خدای پاک دې مونږ له په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي او دا خبرې دي او دا کارونه دي زمونږ د ژوندونو نه نور خلکو ته څرګند شي. نو راځئ چې خپل عبادت د دعا سره ختم کو.
اے مالک خدایا، زه ستا شکر کوم د عیسی مسیح د پاره چې هغه تارو لګلو او تا مونږ دغه په ذریعہ باندې بچ کو. اے مالک خدایا، چا چې په عیسی مسیح باندې ایمان نه دی راوړی او څوک چې داغه نه لري دي، اے مالک خدایا، ته هغه لم عقل او پوها ورکا چې هغه په عیسی مسیح باندې ایمان راوړي او هغه یو نوی ژوند حاصل کړي. اے مالک خدایا، زه دې کلام د پارستا شکر کوم چې تا مونږ له دا کلام راکړې دی مالک خدایا، او د دې په وجه باندې مونږ خو او بد پیژنو. اے مالک خدایا، هیڅ کلم زمونږ د لاس خو نه داسې کار ومکا کم باندې چې ته زمونږ نه خپه کیږي. اے مالک خدایا، زه د خپلو بچو د پاره، د خپلو رونو خويندو د پاره او د دې خپلو خوګو او ردونکو د پاره ستانه خاص سوالو مينت کوم. مونږ ټول بچکا او مونږ خپل بچي جوړ کا مالک خدایا. اے مالک خدایا، زه دې کلام د پاره ستا ډیر شکر کوم. کم کلام چې مونږ اورو او د دې نه مونږ ته د ژوندونو به ملاویږي. اے مالک خدایا، زه دې د پاره ستا ډیر شکر کوم. اے مالک خدایا، چا چې د عیسی مسیح زیرې نه اورېدلې تا غی تم دا زیرې ور ورسو مالک خدایا، او غی له یو نوې جنور کا، غی له یو پاک جنور کا مالک خدایا. اے مالک خدایا، زستا شکر کوم دی وخت پاره او د خپل رونو خويندو د پاره. دا ټول د واغواړم ستا په پاک نوم کې. امين
امين. گرانو ملګرو، تاسو خو زموږ دا پروګرام اوري او زما یقین دی چې دا پروګرام به تاسو ډیر زیات خوښیږي او د دینه به تاسو ډیر سجده کوئ. خو که چېرې تاسو موږ سره اړیکه لرل غواړئ، نو دا غې د پاره تاسو زموږ د ټلیفون شمیره ځان سره ولیکئ. زموږ د ټلیفون شمیره دا ده 00 50 02 50 04 00 50 04، یعنی 1450254104. او د دین علاوه په چرتا سره د انټرنیټ سہولت وی او تاسو مونږ ته ایمیل را لېږل غواړئ، نو دا غیر پارم زمونږ د ایمیل پته ځان سره ولیکئ. زمونږ د ایمیل پته دا ده info@pashtoradio.org.
زما خوږو ملګرو، پروګرام خو تاسو واورېدو، خو اوس زه غواړم چې تاسو سره په شریکه باندې یو خښتا غونټه سندره واورم.
مہربان شی زندگی مکڑی آسانا ربستا مہربانی ڈیر بے شان مہربان شی زندگی نکڑے آسان آئی باندھے قائم تد جلال کمی وجنی سکھ گیا سپخ پلہ قائم استاد جلال جندن میں آسانی اکڑی تابدار استا د حکم میں ہستی اکڑی بہر کار کی د جندن میں آسانی اکڑی تابدار استا د حکم میں ہستی اکڑی آئی باندھے قائم استا د جلا وجنی سوک پیام سپخ پلحالیم پا آئین باندے قائم استاد جلالیم تیرا تیا دے ہر فرمان دے کے پوجہ میں دکمو رشادان دے حیر میں نہ دیرا تیا دے ہر فرمان دے کے پوجہ میں دکمو رشادان دے آئی باندے قائم استاد جلا وجنی سوک بیام سپخ پلحالیم پا آئین باندے قائم استاد جلال